السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو په دې غړی کې ز منو شاسته شکر بیم نیک پیرځونی او سلامونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرولې ورورولي او پام کوو اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ظفر خان وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونه په حکومت غږ کړی دی چې د وزیر اعظم عمران خان د چین د دورې پوره معلومات دی له پارلمان سره شریک کړي. د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه روانه ده او امریکا په روس نوي بندیزونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بلل او په هغه یې غږ کړی دی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا تر هغې وروسته له مشال لډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات بریالی و. خود مسلم لیگ نون یو سنیټر چودری تنویر خان ویل عمران خان دی ولز د خپل سفر له نتیجو خبر کړی. مونږ په سینټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې کدوی چیرې د چین سفر کامیاب بولی نو را دي شي پارلمان ته دی ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پر خبر شي. د پیپلز ګوند سیاستوال فیصل کریم کندی وای د ټول تفصیل تر شریکولو مخکې د وزیر اعظم په خبرو باور نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي سیاستوالان هم وای چې کچین له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو حکومت دې پټه نه ساتي. خو حکومتي ویاند فواد چودري د عمران خان له خولې ویلي چې بیجینګ ورسره د اقتصادي ستونزو په هواره کې د هر راز مرستې ژمنه کړې. وزیر اعظم د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د چین په 5 ورځنۍ سفر و. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د ایسوي خزي اسی بيبي خوشي کول ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون مازیګر په کراچۍ کې د میلیون مارچ په نوم یوې احتجاجي غونډې ته وینا کوله چې پکې زورګونه کسانو ګډون وکړ.
مونږ ته داسې هیڅ پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار له کبله به کیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بېقراره ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې که د مذهب د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به رامنځته شي. متحده مجلس عمل دا احتجاجي غونډه تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان چارواکو وویل آسیه بیبي د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړي خو له هغې هېواده د وتلو خبرونه یې ناسم وبلل. د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 1 په خپله پریکړه کې وویل چې پر آسیه بیبي د اسلام د پیغمبر سپکاوي د تورونو ثبوت نشته نو ځکه یې د خوشي کولو امر کوي. 50 آسیه بیبي ته په همدې تور د 2 عدالتونو د مرګ سزا ورولې وه او له 13 کلونو راهیسې په زندان کې وه. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلمان د ضابط اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو د تجویز ملاتړ وکړ. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د ایوان د کاروایی لپاره په ګډه حکمت عملې جوړولو ته تیار دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي راجا پرویز اشرف هم په خپله وینا کې د پارلمان ضابط اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو حمایت وکړ. د شروع په ورځ د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون او واکمن تحریک انصاف د غړو ترمنځ لبسي شخړه وشوه. وروسته د دفاع وزیر پارلمان ته ویلي وو چې دوی ګوند په پارلماني غونډه کې پریکړه شوه چې د اسمبلی کاروایی به تر قواعدو او ضوابطو لاندې چلوي او له غیر پارلماني جبې نه به ډډه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د برېښنا د ګټې پاتې پیسې د حاصلولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي چې مرکز باندې یې پوري دي. په وزیر الله هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینې غونډې پس پرون ماښام د انرژۍ او بجلی په چارواکو کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار همت الله خان مشال رډیو ته وویل
زمون تقریبا یو سل دیرش اربا روپے سالانہ کیگی دے سارے زمون گا فیڈرل گورنمنٹ سارے یو کمیٹی جوڑا کرے دا نیگوشیشن دی زدا کمیٹا ہے پختونخوا دا غاڑے نا اسپیشلی اچولے ما دا دے دا پارا چدا مونگا دے غاڑے تبوز.
همت الله خان ویل په غونډه کې په صوبه کې د برېښنا کمی پوره کولو د بجلی په نور منصوبو پیلولو هم خبرې وشوې چې په زر پیلیدونکو سره به د بجلی په کمښت قابو وموندل شي. د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه روانه ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب د غونډې پرانیسته وکړه. وی ویل هیله مند دی چې له دې ناستې څخه به په افغانستان کې سولې ته لار برابره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي. په مسکو کې د امریکا سفارت یو استازی هم په خبرو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. طالبانو ویلي دي چې دې غونډې ته به خپل پلاوی استوي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا غونډه په ستمبر کې وشي، خو چې کله افغان حکومت پکې له ګډون انکار وکړ نو روسیې وځنډوله. د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکای ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې ویل خلیلزاد به د نومبر تر 6 د افغان حکومت له چارواکو او د نورو قولو استازو سره وګوري چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هواره شي. امریکا د ماسکو خلاف په یوکرین کې د جارحیت په سر نوی بندیزونه لګولې دي. په دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنۍ نه پنخ کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړي سیمې کریمیا سره تجارت کوي. دا امریکا د خزانې مرستیال وزیر سیګال منډیلکر بیګا وویل چې هیواد یې د روس ملاتړ لرونکو هغه ادارو یا کمپنو خلاف کاروایی ته ژمن دی چې د ماسکو لخوا د یوکرین د کریمیا سیمې په غیر قانوني توګه له ځان سره د یو ځای کولو نه ګټه پورته کوي. دا د دې مهال خبرونه وسوم د موسم حال او د کرنسیو به اوریدلی شي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ/پیسې غسل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.08 روپۍ/پیسې او په 1.03 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15.80 روپۍ او په 14.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 15.80 روپۍ او په 15.80 روپۍ/پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمي اطلاعاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو او ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14، ژوب کې 24 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ. وزیر اعظم عمران خان ادعا کوي چې د چین دوره ډیره کامیابه وه، خو اپوزیشن ګوندونه یې نه مني. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي په دې اړه وایي:
تاسو سعودیا چاینا دوره کامیابه ده، په ایم ایف دلته سخی لگه چې موږ دوه هفتې پر راغلي.
د مذهب د سپکاوي د تور له مقدمې بری شوې آسیې بیبي د خوشي کېدلو خلاف متحده مجلس عمل تیره ورځ په کراچۍ کې یوه جلسه کړې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي له وفاقي حکومت به د بجلی په مات کې خپل بقایاجات ډېر زر وصول کړي. دا څومره پیسې دي؟
زمون تقریبا یو سل دیرش اربا روپے سالانہ کی گی. زمون گا فیڈرل گورنمنٹ سره یو کمیٹی جوڑا کړی دا چې موږ د خپل پیسې نه.
او نن په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. په دې کې د ګډون لپاره ورغلی د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار وای:
امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي.
نو رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته دوا هفتوارې خبرونه ورورولي او پام کوو وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې شی او په دغه پانه باندې نور ډیر معلومات خولي ویډیو غانې او هفتوار پروګرامونه اوریدلې کتلې ولستلې شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د پاکستان د حکومت اپوزیشن ګوندونو د نومبر په لومړۍ نیټه اولنې هفته کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر ناکامه بللې. د سلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا مشال ریډیو ته ویل کبي جنگ له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي. نو وزیر اعظم دې تفصیل پارلیمان سره شریک کړي. دوی د دغه سرګندونو وروسته له هغه کړي دي چې عمران خان پرون د کابینې په غونډه کې ویل چین ته سفر یې له تمې زیات کامیاب و. مریوال کاکړی په اړه تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځم به پورز کابینې ته په وینا کې ویل د چین سفر یې ترتمی زیات بریالی و. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته ویل چین د عمران خان د سفر پر مهال له پاکستان سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. خو د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د څرګندونې یوازې یو بیان بولي او د هغه سفر داسې بریالی نه بولي لکه څنګه چې په خپل عمران خان یادوي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر چودري تنویر خان مشال رډیو ته ویل ک عمران خان رښتیا په چین کې څلاس تر وړي وي نو دی پارلمان ته تفصیل وړاندې کړي.
مونږ په سینیټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې که دوی چیرې د چین سفر کامیابه بولي نو را دي شي پارلمان ته دی ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پرې خبر شي.
د پیپلز ګوند مخکښ فیصل کریم کونډي مشال رادیو ته ویل دوی تر هغه وخت د عمران خان پر خبرو باور نه کوي چې تفصیل یې نوی وړاندې کړي.
ملک د کنه اقتصادي چې کوم ده هغه په انویسټمنټ باندې ملک لګي په چندو باندې ملک چلےږي چندو باندې جماعتونه جوړيږي ملکونه نه جوړيږي. چې تاسو سعودي او چاینا دوره کامیاب ده به ائ ایم ایف دلته سکی لګي چې دوه وایي چې موږ دوه خپل راغلي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سېنېټر زاهد خان ویل ک سعودي عرب او چین رښتیا هم له پاکستان سره مرسته کړې ده نو بیا ولې د د پوینا ورستر بلې په ملکی د هر څه قیمتونه زیاتېږي.
کله چې دا څه توقعات نه زیات شونه دا توقعات څو هغه په کار کې کوم توخی او بیا دا غینه سم لاو شي هغه نه کوم توخی او پارلیمنت یو خزرې په پارلیمنت کې دی وې پارلیمنت اعتماد کې وایي هغه دې وې چې موږ ته دا سيزونه ملاو شو. خو خبره دا سیده چې چون کې سشتنه صرف زبانی جمع حل کې هغه کوي ته ګړي.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ سعودي عرب او چین ته د عمران خان د سفر په اړه د پنځشنبه په ورځ سېنېټ ته په وینا کې یو شمیر پښتنې راپورته کړې وې. نموړي د هغو په اړه مشال رډیو ته ویل دوی په دې نه پوهیږي چې حکومت له چین څخه د ترلاسه کړو مرستو په اړه تفصیل ولې نه وړاندې کوي. عمران خان چې کله د سعودي عرب له سفره پاکستان ته ستون سو نو یې وویل چې سعودي عرب د شپږ ارب ډالر پور او مرستو ورکولو هوکړه ورسره کړې ده. خو د چین تر سفر وروسته یې داسې معلومات نه دی وړاندې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون د متحده مجلس عمل لخوا جوړ شوی یو جلسه ته په کراچۍ کې وویل د مذهب په سپکاوي د مرګ په سزا محکومه ایسوی خزا د نړیوال فشار له وجې خوشی شوی. سپریم کورټ د اکتوبر په یو دیرشمه په خپل فیصله کې ویل چې په آسیې بیبي د اسلام د پیغمبر سپکاوي د تور ثبوت نشته نو ځکه د هغې د خوشی کولو امر کوي. په دې هکله تفصیل د بوریوال کاکل رپورټ کې اورو.
د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی غونډې ته په وینا کې د آسیا بیبي د خوشی کولو له کبله پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي ویل ک حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې بدلون وکړ نو د په وینا ډیر تاوان به وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل آسیا بیبي د بهرني فشار له کبله خوشی شوې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده.
کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے.
منتدا سے ہس پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار لکبل بکیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بې قرار ده او غیر مسلمان هیوادونه یې ستاینه کوي.
مولانا فضل الرحمن د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ سوی لوزنامې ته په اشاره وویل متحده مجلس عمل له هیچا سره تړون نه دی کړی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. نوموړي د متحده مجلس عمل پر غړو غږ وکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول ملک کې د هرې ضلع په مرکز کې د داسې پرېکړو پر ضد پراخ احتجاجونه وکړي. هغه د دې ترڅنګ پر 15 نومبر په لاهور او پر 25 نومبر د سند صوبې په سکر کې د پراخو احتجاجونو اعلان هم وکړ. بل پلو د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د پنجشنبه په ورځ د سینټ غونډې ته د آسیا بیبی له بری کېدو راهیسې پیدا سوي صورتحال په اړه حکومتي دریځ وړاندې کړ. نوموړي وویل د اپوزیشن ګوندونو او پوځ په مشوره یې د تحریک لبیک پر مظاهرو د طاقت له استعماله ډډه کړې وه، خو د ده په وینا هر چا چې د ولس جایداد ته زیان رسولی وي هغوی به یو په یو نیسي او له قانون سره سم چلند به ورسره کوي.
اگر سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن دے گی
چې سپریم کورٹ هر ډول پریکړې کوي دا د ریاست ذمہ واری ده چې هغه ټول پریکړې همغه سي عمل کړي. چې هر څوک قانون ماتوي او د ریاست واک چیلنجوي موږ به پر هغه سترګې پټې نه کړو.
د پاکستان سپریم کورٹ د روان کال د اکتوبر پر 1 د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن سوي ایسوي میرمن آسیا بیبي بې ګناه وبلله او د هغې د خوشې کولو امر یې وکړ. له تیرو 8 کالو د مرګ په سزا محکومه آسیا بیبي اوس له زندانه خوشې سوې ده، خو کره ځای نه دی معلوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د پنجشنبه په ورځ هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې آسیا بیبي وار له مخه له پاکستانه وتلې ده.
د آسیا بیبي د خوشي کولو د عدالتي فیصلې له وجې مذهبي ډلو هم مخالفت شروع کړی دی، خو په دې کې تحریک لبیک تر ټولو فعاله ده او په دې وروستیو ورځو کې یې داسې تورونه دي چې په مظاهرو کې د تشدد نه کار اخیستی دی. حکومت د دې ډلې سره د زور په ځای د خبرو اترو د لارې موافقه کړې ده. ځینې خلک دا د سخت دریځو ته د تسلیمېدو په معنی اخلي. په دې موضوع تفصیل بشیر ګوختر کوي.
تحریک لبیک پاکستان هغه مذهبي ډله ده چې دوه ځلې د دوو حکومتونو خلاف سختې مظاهرې وکړې. یو ځل د مسلم لیگ نون حکومت خلاف له دې کبله سړکونو ته راووتل چې د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو په سوګندنامه کې بدلون شوی دی. هغه وخت چارواکو دا تور بې بنیاده بللی و، خو بیا یې هم دغه ډلې سره مذاکرات وکړل او د یو لړ غوښتنو تر منل کېدو وروسته دا احتجاج ختم شو. تحریک لبیک په دوهم ځل د تحریک انصاف روان حکومت پر ضد راپاڅېد. دا ځل یې د مذهب سپکاوي له تورنو پاکه ګرځول شوې آسیا بیبي په حق کې د سپریم کورټ د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. دوی له حکومت وغوښتل چې هغه له ملکه بهر وتلو ته پرې نږدي. حکومت ورسره د یوې معاهدې په کولو له ملک څخه د آسیا بیبي د وتلو مخنیوي لپاره د قانوني ګامونو اخیستو د پریکړې وعده وکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي تحریک لبیک د اسلام کارولو په کوڅه کې تشدد کولو او د فرقي سیاست په خودلو سره پر حکومتونو زورور ثابت شوی. په مقاله کې دا هم ویل شوی چې ریاست ځکه د مذهبي ډلو خلاف بې وسه دی چې د پاکستان بنیاد د اسلام په نظریه ایښودل شوی او اوس د دې ملک لپاره اسانه نه ده چې د مذهب کارونکو پر ضد ودرېږي. لیکوال ویلي چې که څه هم د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح وروسته کوشش وکړ چې په خپلو تقریرونو کې واضح کړي چې ملک به مذهبي نه وي، خو دې ځای ونه نیو. په پاکستان کې ګڼ قومونه آباد دي. څلور صوبې د څلورو قومونو په نامه دي. دا د ګڼو کلتورونو او ژبو هیواد دی. له همدې کبله د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خبره چې کله پاکستان جوړېدو نو د ملت سازۍ لپاره د ټولو قومونو د یوځای ساتلو لپاره یوازنۍ مشترکه وجه مذهب و. اسلام د دې لپاره وکارید. په مقاله کې راغلی چې دې سره د نورو مذهبونو پاکستانی وګړي کم وګڼل شول او آن په قانون کې ځینې خلک د کافرو په توګه یاد شول. د پاکستان په ځینو ځایونو کې د هغو خلکو خلاف خلک راپاڅېدلي چې د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. د عدالتونو د فیصلو مطابق د کې ځینې تورونه بې ځایه او په شخصي دښمنۍ ولاړ دي، خو بیا هم دغه تشدد کوونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. پر آسیا بیبي هم خپل ګاونډي دغه سی یو تور پورې کړو چې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه ثابت نشو او پریکړه دا وشو چې هغه زر تر زره پریښودل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې پاکستان که څه هم ځان له مذهبي توبه نشي لرې کولی او نه هم په پوره ډول سیکولر ملک جوړېدای شي، خو کولی شي چې د مذهب د عملي کولو چارې په خپله په لاس کې واخلي او دا کار مذهبي ډلو ته پرې نږدي. د لیکوال په وینا ټول وګړو ته یو شان نظر کول د پاکستان ثبات ټینګ ساتل شي کله نو د اسلام په نامه جوړ شوی دا ملک به د اسلام په نامه زیان وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویاند شوکت یوسف زی وایي د وفاقي حکومت نه به د بجلۍ په مات کې ټول په خیجات اخدي. نوموړي پرون د کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د ښځو د تشدد خلاف قانون او همداراز د ماشومانو د حقونو یو بل منظور شوی. په دغې غونډه کې نور کمې خبرې او فیصلې شوي. د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې وزیر اعلی هاوس په خبر کې دا خیبر پختونخوا د صوبایي کابینه یو مهمه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر مهمه پریکړه وشوه. د دغه غونډه وروسته بیګام مخام سول سیکټریټ په خبر کې دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زی د دغه پریکړو په حقله مشال لیډو ته ویل چې یو شمېر مهمه پریکړه شوې دي. خو له دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا د نت هایډل پرافټ یا د اوبونه چې کومه بجلی پیدا کیږي دا غي غټ بغایجات د مرکز په ذمہ دي او دا غي سوبې ته د واپس وړلو باندې هم خبره تر شوي. او دین علاوه په کورنو کې د ځنانو په ضد د تشدد بل هم منځوري ورکړی شو.
د اپر چترال ډیستریکټ فیصله وشوه د خواتینو باندې چې کوم تشدد کیږي غریلو خواتین دا غي بل منځوري ورکړی شو. دغه سره چایلډ پروټیکشن دغه سره سرمایه‌کاری والے سره ان او سی ډیر غټه ایشو و. صبح کې هغه پرمیشن وشو چیرې ان او سی نو مینو ضرورت نشته خلک راځي خپل انویسټمنټ دی کوي. او دین علاوه زموږ د بجلی ایشو د نت هایډل هغه موږ الریډي سی سی آی کمیټي جوړه شوې ده
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د توانای او بجلی خصوصي مشیر همت الله خان مشال لیډو ته ویل چې په اربون روپیا دا وخت د خیبر پختونخوا مرکز تر بقایا جات دي او د هغې لپاره دوی خپل هم سلا کړی ده او مرکز سره هم خبره ترې روانې کړې دي.
زمونږ تقریبا یو سل دیرش اربا روپیا سالانه کیږي. دې سره زمونږه فیډرل ګورنمنټ سره یو کمیټي جوړه کړې ده. نیګوسیشن دی زدا کمیټه پختونخوا د غاړې نه اسپیشلی اچولې ما د دې لپاره چې دا مونږه دې غاړې ته بوزو چې موږ د خپل پیسې نه لوش.
نوموړي زیاته کړه چې دا وخت خیبر پختونخوا د بجلی د غټ کمی سره مخ دی او په کابینه کې په صوبه کې د بجلو د نورو نو منصوبو شورا کولو باندې هم خبره ترې وشوې چې ډېر زر به دغه منصوبې پیل کړي شي او د بجلی په دغه کمی باندې به قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
هلته د خیبر پختونخوا په چترال کې لسو میاشتو راهیسې د ځوانانو د ځان وژنو د پیښو زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د جنکو او لکانو د ځان وژنې د مخنیوي لپاره هلته د پیښور ډاکټرانو او د روانو مسلو پوهانو طبي کیمپونه لګولي دي. خالد خان یې په اړه تفصیل راکوي.
دا ډاکټرانو په وینا دا خیبر پختونخوا لري پرتا چترال ضلع کې دا خودکشي شرا د زیاتې دولوي وجه په امتحان کې کم نمبر یا گریډ اخیستل، غریبي، بیروزګاری او بیا د ضلع کې د ذهني رنځونو د علاج لپاره د سہولتونو نشټوالی دی. دا پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ذهني مریضانو وارد مشر پروفیسر ډاکټر واجد علي اخونزاده په وینا دوی د 15 اکتوبر نه تر 30 اکتوبر پورې پخکته او بره چترال کې میډیکل کیمپونه لګولیو چې په چترال کې د بیلابیلو مریضانو ویړیا کتنه او درملنه وکړي. دا د په وینا په دغه کیمپونو کې زیات تر شمېره د ذهني مریضانو وه کوم چې د خودکشۍ لوی وجه کیدی شي. دا ډاکټر واجد علي وینا دا خیبر پختونخوا نورو ضلعو په نسبت چترال کې دا تعلیم شرح زیاته ده او دا ماشومان مور پلار غواړي چې د دوی بچی په امتحان کې په ښه گریډ یا ډیرو نمبرو پاس شي او کم هلک یا جینې چې په امتحان کې کم گریډ واخلي نو بیا هغه په خودکشي کولو باندې سوچ کوي.
هلته میندې او خویندې دا غواړي چې را دا ماشوم گریڈس خراشی د د لکه کامیابی طرف ته لکه ادر چان سی وای نو الته یو دار چراغي پرشر کوي منګه اغي والدین ته دوه چر تاسو د دې جون پکار دي کر دي گریڈس پکار دي.
دا ډاکټر واجد علی پوینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې خلک خودکشي پټوي او دې ته حادثاتي مرګ یا نور باندې جوړوي خو چترالیان د خودکشي مرګ ته نور نمونه نه ورکوي.
کوم چې ما چترال کې ولیدله چترال کې اغي خودکشي پټای نه زمنګ لکوس فرس کا د کی پی دا منګ وګورو پدې کې لک دوی ټول دا کله ورته اکسیډنٹل ورکی کله هوموسایډل ورکی کله ورته وی چیر دا لک اسه مطلب لک غل را ل اگی دا قسمړ ک کنه یا دا سی مطلب دا انجانا قسمړ ک مینس کی هغه سوسایډ وی.
ډاکټر وایز علی زیات کړه چې ټول نړۍ او بیا پاکستان او خیبر پختونخوا کې دا ځوانانو هلکانو او جینکو کې دا ډیپریشن یا خفګان بیماری په زیاتې دودا او دا چترال زیات تر تعلیم یافته هلکان او جینکې هم په دغه رنس کې مبتلا دي
چې هغه د 13 سال نه د 18 سال پورې یا د 24 سال پورې دا کم خلک دي. دی ته دا سایکیټیک انالیسس ډیر سیوا دي. دی دا وی چې ار 39 منټ پس یو کس ځان خوګي دی ته ډیلیبریټ سیلف هارم وی لکه هغه نه غواړي چې امر شي خو ځان له تکلیف ورکي.
دا یادونه ده چې 1300 میاشتو کې په چترال ضلع کې د خودکشي پیښې په رسنو کې زیاتې راپور شوې دي چې زیات تر پکې د لسم او دولسم د امتحان نرستو دا تعلیم یافته لکانو او جینکو زیاته شمیره وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ماسکو ته. نن په دغه ښار کې د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه کیږي چې پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا او همداراز د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر وفد ګډون کوي. په دې کې د امریکا، پاکستان او هند چارواکي هم برخه اخلي. تفصیل د احمد تکر رپورټ کې.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولي. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. ښاغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګامو بل او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبینی څرګنده کړه.
یو مهم چکی دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام را وخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازي د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وه چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړینې مې ته ورسېدو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. د ظفر خان نه د دې سات خبرونه لاندې زورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او پر هغه یې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پرون د اطلاعاتو او خپرونو مرکزي وزیر فواد چودري د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د عمران خان چین ته د سفر په وخت ورسره بیجنګ د اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د عیسوي خزی اسی بی بی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون مازیګر په کراچي کې د مليون مارچ په نوم یو احتجاجي غونډه ته وینا کوله چې په کې زورګونو کسانو ګډون وکړ. متحده مجلس عمل د احتجاجي غونډه تر هغه وروسته کړی چې پرون د پاکستان چارواکو ویل اسی بی بی د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وای د برېښنا د ګټې د پیسو حاصلولو په مخې له وفاقي حکومت سره خبرې ترې روان دي. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینې غونډې پس پرون ماښام د انرژي او بجلی په چارواکو کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار همت الله خان مشال رډیو ته ویل په صوبه کې د بجلی کمی پوره کولو لپاره په نورو منصوبو پیلولو خبرې وشو چې د دې سره به د بجلی په کمښت قابو وموندل شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په قربتوب په مسکو کې غونډه روانه ده. افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی د طالبانو استازي په غونډه کې ګډون کوي. په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازي هم د څارونکي په توګه په ناسته کې برخه اخلي. امریکا د مسکو خلاف په یوکرين کې د جارحیت په سر نوی بندیزونه لګولي. د دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنۍ نه پنه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړي سیمې کریمیا سره تجارت کوي.
ظفر خان درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس د بوریوال کاکر سره هفتوار خبرونه ورولي اورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فرانس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. په دې اړه باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند یا امتیازي سلوک سوی دی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره خپل وطن ته او خپل ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. فرانس د مزکی لالهازه د اروپای ټولنې تر ټولو لوی هیواد دی او د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې زیات سیلانیان لري. فرانس د اروپا په لویدیز کې پروت هیواد دی چې لشپوږ هیوادونو سره مزکنی پولی لري. په دې هیوادونو کې سپین، اټلی، جرمنی، لوکزمبرګ، سویټزرلینډ او بلجیم شامل دي. دا هیواد هم داسې له نارت اټلانټیک او بالټیک سمندرګي سره ساحل لري. فرانس د آبادی له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو ګڼل کیږي او په نړۍ کې د زیات آبادی لرونکو هیوادونو په لړ کې پر 22 نمبر دی. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې فرانس دا وخت څه باندې 15 میلیونه وګړي لري. په نړۍ کې پر مذهبي چارو د نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر له معلوماتو سره سم په فرانس کې زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولي آبادی 3% کیږي. په فرانس کې د هغو خلکو شمیر 28% دی چې پر مذهب باور نه لري.
خو د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز په وینا فرانس هغه هیواد دی چې د نورو اروپایي هیوادونو پرتله پکې مسلمانان زیات دي، د کوم شمیر چې د هیواد ټوري مجموعي آبادی 0.5% جوړوي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، يهودان، بودايان او داسې نور هم میشت دي. په فرانس کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو شمیر هم خورا زیات دی چې ځینې پکې له لسیزو راهیسې هلته میشت دي او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. محسن خان خروټی له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په فرانس کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی وایي هلته د هر مذهب خلکو ته ازادي ده چې خپلې عقیدې وپالي.
هر څوک حق لري چې د خپل مذهب فیصله غ پیروي په ډیر آزادانه شکل باندې وکړي. عین شکل مسلمانان هم من جمله مونږ افغانان هم د نورو مذاهب پیروانو په شکل باندې په ډیر آزادانه او په ډیر پراخ کچه باندې خپل عبادت کوو، د خپل مونږ او داس چې هر څوک غواړي فیصله په غسې شکل باندې وکړي، هیڅ کوم ممانعت نشته ده او هر څړی کولای شي چې په آزادانه شکل باندې د خپل مذهب عقاید ترسره کړي.
محسن خان خروټی وای په ځنګړی توګه پلازمینه پیرس کې جمعهتونه او اسلامي مرکزونه خورا زیات دي.
نو یو څوک کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په جی پی ایس کې په هر نقطه د پاریس کې فقط مسجد ولي کې یا موسکی په فرانسې کې چوتا یا ماسک په انګریزي کې ولي کې، نو هغه نږدې ترینه مسجدونه تا ته په هغه نقشه کې په اسلام مقصد خي چې هر یو اکثر هغه ډیر شلري وي نه امکان لري 2-3 کیلومتر د نلري وسیږي او د پاریس په هر نقطه کې مسجدونه شته. هر څړی کولای شي په ډیر آزادانه شکل باندې مسجد تلاښ شو خپل منځو ادا شو کې
دی. وای هلته په تیر کړي وخت کې نه چاته او سم مذهب ته سپکاوی کړی دی او نه هم ورسره امتیازی سلوک شوی دی.
دغه څه یو شی مونږ تر اوسه پورې په دغه تنو کالو کې مونږ نه دی لیدلی چې په اصطلاح د زمنګ د مذهب د سپکاوی باعث ګرځېدلی یا په اصطلاح زمنګ ممانعت چا کړی چې تاسو په مسجد ته نه ځئ یا تاسو دغه مذهبي عقیده نه هغه کوئ نه تعقیبوئ.
فرانس هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې داسې ناوړه پیښې شوی دي چې پړه بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. محسن خان خروټی وای دا سی پی شالت د میشتو مسلمانانو پر ژوند په مجموعي توګه هیڅ اغیز نه کوي.
ناوړ پیښې اب ترستی بریدونه چې کیږي نو امکان لري یو څه د دوی په نسبت باندې زمنګ دغه د اسلام او د مسلمانانو حقیقي څیره یو څه خدشدار شي، اما هرگز داسې نه دي شوي چې بریدونه په پایله کې دوی داسې یو غبرګون زمنګ په وړاندې ښودلی چې هغه باعث د زمنګ د ازار وضعیت شوی.
مصطفی میاخیل وای له تیرو څه باندې لسو کالو په فرانس کې میشته او ش په آزاد توګه خپل عقیده پالي او هیڅ مشکل ورته نسته.
الحمدلله د جمعې مانځه ورځ چې راشم ډېر خسته مونږ پر امنه باندې ځو، جمعه ته ځو، مونږ کوو، سیکورټي راته راځي، خپل پولیس راځي مونږ ته ودرېږي، سپیشل بسونه راته راځي، ځکه چې په کم ټیم مونږ فارغېږو د جمعه نه نو ډېر زیات خلک بسونه راشي یو بل پسې. او پاتې شو د اختر ورځ چې د اختر مبارک ورځ کې مونږ ته غټ خال راکړي ډېر یو خسته ځای راکړي، مونږ هلته ځو د جمعه جمعې دپاره مونږ کمی مسالې کم تقریر چلته کوي، امام صاحب خاصه پجار باندې کوم مشکل نشته دی، هلته هم خاصه سکیورټي او پولیس راته ولاړ دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم ورسره ځایي فرانسوي خلکو د مذهب پر اساس توپیري چلند کړی او کنه، نو هغه وویل
مطرح خو نه دي شوي او زما یاد هم نه شي چې په فرانس کې په دغه لس کاله زما وشو، په دې لس کالو کې تر اوسه پورې مونږ داسې کوم واقع نه ده لیدلي چې د مذهب په حواله باندې دلته یا کوم دولت نگانه کم کار شوی یا د ولس نگانه داسې پابندي ده چې هیڅوک ته هیڅ چاته دا حق نه ورکوي، هیڅوک دا حق نه لري چې د بل په مذهب په باره باندې خبرې وکړي. که چیرې دا چام دا کار وکړل هغه دایمي زندان ته به زیانې سزا به ورته ورکړي.
مصطفی میاخیل هلته په تیر کړي وخت کې یو خوږه خاطره داسې بیانوي.
په 2015 کال کې موږ دلته فرانس کې په فرانس کې یو خار دی د پیغل شتو په نوم باندې دی، نو هغه ته موږ اټکلي کې حسابونه موږ سدرینیم سو نه پرو ټول مسلمانانو، په دغه درنیم سو کسان ته هر شپه به د فرانسویانو موږ ته ډوډۍ راوړو، حلال رزق به راته راوړلو او داسې رزق به راته راوړلو چې هغه به لیکل به موږ ته خپدل وی چې دا وګوري ګوري پاکټ کې به غوښه بنده و پخکړې به نه وه، لیکلې به حلال او پیس منگ تب مکمل ایون میاش دی خلق از منگ دس خدمت کرده دی چیز ما پا جون کی بدا یه را نشی ده دن ده جامو ده هر سنوالا پیاز منگ ده اختر پا ورز بانی ده طول را غلی و چا یو شه ده دو خپل آغا کم خوراکی سامان چی ده خواگا چی منگ مطایان و یو شه برشی ده هر یو کس منگ ده داشن را ورو
عظیم وقار لطیرو شاوخوا دو کالو پا فرانس که جوند کوی اوائی ده کارونو لکبلا کچوک جماعتون تنسی تلای هغا بیل خبره ده گنی نور هیچ مشکل ورتنست
بیا اختر هم پیدا سی رواخ لکی سر منزه تلار سوال تا دیمون طول افغانان تکریبا دلتا و دریزر نفوس دی افغانان فروت دا پا دیمون ده خار که سازبور که بیا لطا منز که منزه نروس تا یو بلتا مبارکی ورکو و مبارکی نروس تا بیا یو سالون دا و دی افغانان و حل تا کم که دیمون طول افغانان دی یو پختانه دی هاگر اطولی گوال تا یو پروگرام نیسو و دوری موری خرو هم هاگه رواجونه دی او هم هاگه سنگی که حال تا مو سرکم عبادتونه کول او سرکم جمعاتونه و او سرکم آغا خپل اسلامی آغم پر مخبول دل تا مام آغا سیدیه کم مشکل منتنست دار
لی عظیم و کار سخه می پرشتنه وکره چه ده زایی خلگو چلند ور سر سنگه ده آیا ده مذاب پر اساس ور سر توپیری چلند کوی او کنه نو ده آغا جواب داسیو
نه نه هیس کلنه هیس کلنه پا اروپا کی دی دلتا دی هر مذب تا و انسانیت تا احترام دا هیس کم مشکل او دا سی مشکل تر زنیم مخا مخصوی
نموری پا فرانس کی دی تیر کردی وقت یو پزرپوری کسا دا سی وکره
چیزی سو وقت بیاختر منزد تا لانما نو فرانسا کی نو سو وقت ما دا جمعاتو کو دیر یو غد جمعاتو او باندې هغه په غټ اواز باندې لاس کړی هم لګولې وي نو په دې کې چې خپل د استاسبور کوالی راغلی وو هغه کوم والی چې موږ ورته وایي دا والی راغلی وو دوی حتی موږ ته دومره احترام وکړ چې دوی هلته خبرې وکړې او چې موږ دغه دین ته د موږ د قرآن ته ډېر زیات احترام وکړو نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په اول ځل باندې په اروپا کې په داسې غټ اواز باندې داسې تقریر ګورم او بیا فرانسیان راځي او د موږ په دې خوشحالۍ کې یا د موږ په دغه اسلامی کوم مدواجونه د سپدې کې موږ سره شرکت کوي
شیرزاد محمد وای ل تیرو څ باندې دوه کالو په فرانس کې ژوند کوي او ش په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کوي
تر اوسه په موږ ته کوم مشکلات نشته په دې خبره کې موږ خپل منز هر یو کې په مسجد کې بهر په پارک کې کولې سو هیڅ مشکل موږ ته نشته د جمعې منز د جمعې هر یو کې جمعات دی اما سرک امرت خوشی کرده سرک بانی منگل منز کهو کل نکل کسان زیر شنو جماعت که وڑو که اینو منگل سرک بانی منز کهو لیشو هیچ مشکلات مقتدل تنسته ده منز باغه که ده خپل مذهب و باره که
اجمل خان وای اوسیا پا فرانس کی چلور کال پرسوی دی او دا اکی دی پا پالولو کی ورته هیچ ستونزه نسته دی وای حال تا طول خلق یو دبل مذهب تا احترام لره
دلته څوک چا پورې کار نه لري چې په هر مذهب باندې په اسلام دی کو عیسایت دی هر مذهب دی چې هغه ستا خپل کار دی څوک تنګول نه کوي په دې کې عمومي لاکومه کې کړی را سره منډه تړلی والې ده دلته چې دی د هر مذهب چې دی څوک توهین نه شي کولی او بل الټه د هغې چې هغه عزت یې کوي
محسن خان خروټی وای ځوانان باید د پښتني ټولنې مثبت لور ته د بیولو لپاره هدف ولري او د پوینا هدف به له حوصله نسی ترلاسه کیدای
په متقابل اعمالو کې باید د زغم او حوصله نه مخصوصا کار واخیستل شي او زغم او حوصله داسې یو شی دی چې کولی شي چې د انسان په اصلاح هدف ته د رسیدو په لاره کې په اصلاح یو مثبت رول ولوبوي او که چېرې د زغم او حوصله نه څوک کار وانخلي امکان لري چې هغه کوم هدف یا مقصد چې ټاکلی هغه ته ونه رسي انسان نو د زغم او حوصله خو ښکاره خبره ده چې دا د انسان د زینتونو څخه یو زینت ده چې هر انسان یې باید ولري او د زغم او حوصله نه باید کار واخلي
مصطفی میاخیل وای ځینې عناصر پښتانه د خپلو مخو لپاره استعمالوي او ځوانانو ته پکار ده چې تعلیم وکړي او د داسې خلکو مخه ونیسي
د ټول ځوانانو ته لارو بر ځوان ته زده وایم چې تاسو باید وخت دی وکړئ تعلیم وکړئ دا ډېر مهم شی دی کله چې تاسو تعلیم وکړئ تاسو په هر څه باندې پوهیږئ تعلیم چې ونه لرئ د دنیا هر رقم د هغه خلکو یعنی د دنیا کې داسې خلک شته داسې اشخاص شته دي چې تاسو په غلطه لار باندې دي هغه د مذهب په والا باندې یا هغه د نور شن په والا باندې تاسو نیګیټیو یعنی کوم منفي شان چې هغه تاسو سره مخې ته کوي او مثبت شان نه پټي
عظیم وقار ویل پښتانه تعلیم نه لري نو ځکه یې ځینې خلک د خپل ګټو لپاره په اسانه تیریستلی سي
نړۍ ته وګورو په نړۍ کې موږ ډېر وروسته پاتې یو، د موږ آینده نسل ډېر وروسته پاتې ده. نو زه هیله کوم ټولو دوستانو نه، خصوصاً هغو سیمو کې چې امنیت خراب ده، نو کوشش وکړي چې خپل بچان ښار ته راولېږي، په ښار کې چې تعلیم وکړي. یوازینۍ همدغه لار را پاتې ده چې تعلیم موږ وکړو او خپل آینده ښایسته کړو. تعلیم موږ ونه کړو، د موږ آینده بیا هم تباه ده. نو تعلیم ډېر ضروري ده د انسان لپاره، د آینده نسل لپاره او زموږ د ټولنې لپاره.
شیرزاد محمد ویل دی چې د اروپا پرمختګ ته ګوري، نو د وطن خلکو ته به دا خواست وکړي چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره د تعلیم لاره غوره کړي.
ځوانانو ته موږ دا پیغام لرو چې خپل زده کړې دوام ورکړي، الله پاک دې هغوی ته توفیق ورکړي چې زده کړې پرمخ یوسي، خپل وطن ته خدمت وکړي.
اجمل خان ویل د ده په فکر په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره دې ته کتل دي چې موږ له نړۍ سره څنګه سیالي کولای شو.
دلته چې موږ اوسېږو، موږ هغه شی زوری چې هغه موږ دلته ګورو چې هغه ښه روان دی، زغم لري، حوصله لري، دغه خلک یو سیستم یې روان دی، د ماشوم، د ځوان، د مشر، د هر یو داسې یو سیستم روان دی چې هغه صاحب منگا زورے چا خپل خلکو ته ګورو چې موږ ولې دغه شی نه کوله. نو موږ هم په کار دی چې دغه هر څه تعلیم ته مخه کړو، زغم او حوصله ولرو چې دغه خلکو سره موږ سیال شو.
د خبرونې ګډونوال وویل پښتانه باید د کام په هیڅ پر هغو خلکو نظر وساتي کوم چې په پښتنه ټولنه کې د نورو مذهبونو او فرقو له خلکو څخه په ولس کې کرکه پیدا کول غواړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د بل هیواد په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ګران او په خیالي دیمونو کې غرکو، په ګرانۍ کې تر سپګمو او په رنګارنګ ټکسونو کې تر غوږو ډوبو اورېدونکو، ستاسو د ټولو پریشانیانو د حل سره حاضر دی ګورګین مرچکه. پریشان کیږی بنا او چی ګورګین ژوندی وي نو لمړه هندو او لو راسته کدو به هم نه یریږی، ولی چې زما سره داسې شخصیت نن موجوده دی چې که لوږې اخیست یاست په یوه ګړۍ کې به هغه دسترخوان درته هوار کی چې کابلۍ وریجې به وایي زیم، بنګالی مایان به وایي اینګو بیا، هندي بریانۍ به وایي مینوکا، غرض پنجابي دالونه، بلوچی سجه، کابلۍ منتو، هزارگی آش، پیخاوری کرایی، د کوټی روشونه، دا هر څه به د دې دسترخوان برخوي. او فروټ خو به د سترګو په رپ کې، کنداری انار او انګور، د زیارت سیوان، سندړي آم او لاهوري کیلې. های های های، کچیری چای غواړی نو کاوای مصری، چای کشمیری او کوفی ترکی به هم ستاسو په فرمایش په دقیقه کې حاضر شي. او ها که نوکری نه لرئ نو ژر تر ژره خپل درخواستونه را ولیږئ. د دې شخصیت دپاره د امریکی ویزه، د انګلینډ نشنلټی، د استرالیا او کنیډی تذکری او د ملک نافرسان شناختی کاری او پاسپورټونه هم اټس ګران خبره نه ده. دلته دی چوکړه او الته شناختی کارت او پاسپورت اوکی. او ها دا به هغه پاسپورت نوی چې د دنیا په هر ایرپورټ چې دی اوویني تلاشی، چندل او تنگول بکی. که د دی اشرباد او دعاګانې در سره وي، یک بدی د ګوریزی او جیبونه بدی د دوه نمبر ګولۍ ډکوي، ایرپورټ وال بړاند او ادارې بکھنی شي.
او هو د شیخ چلی بچیا، خونو مې اوروخه چې څوک دې راغوخته دی، په انتظار انتظار مونږ خو چشوي.
هغه پرنه مرا غوخته د سټوډیو ته چې د فقیر نه وزیر د وزیر نه وزیر اعظم او د وزیر اعظم نه مغلی اعظم جوړولای شي. نو غوږ اوس پګمی شي د توتکو وینا او د محترمی قاری القدوری پیرنی طریقت البشری پیسی و ډالری بستی و آبادی چټکو اتوری کینچی و جادوگری.
اوهو څومره لوی لکه دی پی پوری کړه. نو ګرانو او پریشانو اوریدونکو کتا سو هم غواړی چې د دیب او د نیب له قهر بچ شي، د جن او د جناتو لسایو په امان شي، نو ټلیفون هم کولای شي او د محترم پیرنه نه تپوسونه هم کولای شي. آها پیرنه صاحب د ټولو نوړانې مونږ تاسو ته خرغلی وایو.
القدام والشباب نو حساب نو كتاب سبيري سليماني او شني چاي والدعاء والثواب.
زبون شوم پيرني سيب سمطلب
بيوقفي دازي ما پيري و گليك ولا چينا كبابشتا نشبابشتا ترخي چاي مويخي دي دعاء و ثوابون اغواري.
په دغه خو مونږ تاسو ته تکلیف در کړی دی، تاسو ته خو معلومه ده چې په بجټ کې خساره زیاته ده. کباب او شباب خو پرېږده، زمونږ خو حساب احتساب الکتاب والخراب و توراب نو تبلا نو رباب.
چې پټي کله واس زه مو هېروم، اوس چې پله کله سواست پیرني مو در په یاد شو.
ټیکله چرته پیرنی جانې، زمون خوب لا په خطره کې دي. له یوې خوا بھارت ماتا ډیمونه راته جوړوي، بلې خوا ته دا بل راته زړه پوخته دی. وای کډی درته جوړوم، اوس خو زمون خوارانو شناخته ګاډونه بلاک دي. بیا به ستاسو بالټیانې په لاسونو کې وي، تذکیرې به مو هم بلاک وي.
دا ټول ستاسو خپل عملونه دی بیبی. وای خپل عمل د لارې مل، چې څه ګټئ ټول خپل اړب کوي، نه د پیرې سایږدی نه د پیرنۍ برخه ورکوي. بس ټوله دغه وایي چې بسم الله ټوله زما، نه خیرات نه زکات نه صدقه نه سرسایه.
اوس حکم راته وکه، خو نه د سکولو اوبه شته او نه د لامبلو.
بس خپل جیبونه خلاص کې، نیتونه پراخ کې، له پاسه به هغه بارانونه راشي چې ټوله به اوبه اوبه شي. اوس خو له ډېره شرمه اوبه اوبه یی، بیا به په رښتیا اوبه اوبه شي.
نه نه چې داسې ونه کې، ډیمونه خوشته نه، اوس مو په سیلاب وړې مړه.
اوس به ډیمونه هم زه در جوړوم، هم خدای غواړی هم خورما هم دیګ غواړی هم الوا. نه تاسو دا ټول عمر کړی څه دي بېله جنګ و جګړې؟ ها د دې په کار کې لاس وه، دغه په معاملاتو کې ګوتې ووه. ستاسو دا هیرو دنیا لګیا وه ډیمونه جوړول، او تاسو کډیان جوړول د نورو په لارو کې، ټانګ مو اړاوی د نورو په چارو کې. چرګی چرګان جوړی باران دشتو دامان بالټی یوډرمان زاړه ځوانان روی دی بان ملکې ناپورسان.
یو یو پیرنی صاحب دا دې څه وویل؟
دا مې خپلو فوجانو ته آډر ورکړلو چې هلکو که ډرم وي که بالټۍ که لوټه وي که بدنۍ، بس ډکوی یې اوروی یې.
زمونږ وزیر اعظم دی که قاضي، که سیول دی که سکوټي، که اندرونی دی که بیرونی، که خیرات دی که نقدي، پیسې سره راټولوو او ډیمونه جوړوو.
یاره زه چې دا ستاسو زړو پورونو ته ګورم او بیا په هغه د آی ایم ایف سودونو ته ګورم، نو دا د ډیمونو خیال له زړونو نه وباسئ. خپلې زړې بالټۍ زاړه ډرمونه او منګي راوباسئ، او که هغه نه وي نو لوټې خو د تاسو سره بیخي ډېرې دي، هغه ډکې کړئ که نه.
نه نه مړې، دومره بد وخت هم په مونږ نه دی راغلی. زمونږ وزیر اعظم سعودي ته تللی و، چندره روانه ده.
یاره دا خو هغه مثال شو، وایي یوه مور خرڅوله او بل په پور ځینې غوښته. سعودي والا نن سبا په خپله پیاز په ګنډه په ډوډۍ پسې حیران دي. دا استاسو وزیر اعظم عمران خان تللی و چنده ترې نه غوښته، قرضې حسنه یې ترې نه غوښته. خبره هغه څه ورته وویل؟
څه ورته وویل؟
هغه ورته وی چې که دعاوې غواړې، که توافونه، که نفلونه، که عمرې کوئ، نو اهلا و سهلا مرحبا، نو که پورونه غواړې او که قرضې غواړې بیا نو الویدا. ویل خانه خرابو چې پیدا شوي یاست کټوریانو په لاس کې دي، خیراتونه زکاتونه نه ډکېږي ستاسې خېټې او نسونه. بیا یې ورته وویل چې بې بخته، ته نه وینې چې زمونږ خپل شهزادګان له مفلسۍ نه نسوار کوي، مزدوري او کار کوي، نور خو نور زمونږ ښځې لا ټیکسیان چلوي.
هو رښتیا، رایاد شول. دا زمونږ خواته خو دوی ویل چې د ښځو له کوره راوتل سبق ویل الکفر الناروا، او په خپلو ښځو ټیکسیان چلوي. سینماوې خلاصې کړې، سټیډیم ته اجازه، لوبې، ټیمونه، توبه توبه.
بېوقوفي، متل دې نه دی اورېدلی چې یو بام دوې هواوي؟ د لاهور مجرې، د تبریز مشرف تبلې، د کراچي سینماوي، دا ټول مسلمانان دي. ستاسو خونه تبله مسلمانه ده؟ نه ډول، نه اجره حلاله ده، نه کنډول. ته خپل ځان د دوی سره برابروي. تا نه دي اورېدلي چې په جنت کې به عربي وي، په دوزخ کې به پښتو، هغوی به په پولیسي رات هم وي وي آی پي وي، او ته به په پښو.
نه پیرنی صاحبه، ته رښتیا وایه، په دوزخ کې به واقعي پښتو وي.
نو ستاسو خیال دی انګریزي به وي؟ زه چې دا ستاسو تربرګلوۍ، سرنخلاصۍ، پډمارۍ او مارا مارۍ ته ګورم، ستاسو دپاره مشکله ده چې په دوزخ کې ځای کافي شي. ستاسو دپاره دوزخ به هم جلا وي، ولې چې دا نور دوزخیان ډشتربه کېدل نه غواړي. هلته به هم د تربرګلوۍ، شیسونۍ، یوزیو خیلۍ جګړې وي. څوک به د تورو چمچګیري کوي، او څوک به د سپینو حال وړي وراوړي.
یو یو ته اوس پیره یې که سیاستدانه، تا خو سیاست شروع کړو مړی.
سیاست شروع کړلو بیبي؟ نن سبا سیاست چلو مونږ.
څه مطلب؟ دیبانو پیرانانو هم سیاست کوي؟
ځان ډېر بې خبره ما چوه، قربان دې شم چې د تور دیب ډنډه نه وای، د جوجو چوړیل وظیفه نه وای، د کچکول پیری لوټه نه وای، سیاست چلیدی شو؟ وام چلیدی شو؟
نه 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 نه، نشو چلیدی، نشو چلیدی.
څو میاشتې درنه وا؟
شپږ میاشتې.
دا ټوله زما د وظیفې برکت. آخه څو میاشتې پانامه وه؟
هغه خو تر اوسه پورې روانه ده.
آخه اوس به ختمیږي انشاءالله.
ختمه بشي؟
هو، سړی کونډ شو، زما د پیریانو سره یې رابطه کړې ده، کیدای شي چې پیرني له یوه سره په بل سر کینی.
دغه حال دی چې حکومت په دیکوشي، خان په جټکوشي، نو په داسې حال کې څوک په کار دی؟ د فقیر دعا، خوشگفتار فقیر، پیرنی خو لاړه، راشئ چې د ته ورشو، ور ووهئ زنګ، ورکئ کلنګ، کنې په ژړېدو به موشي رنګ، او مات به موشي پلنګ. هاو ټلیفون را وکئ، او په ټلیفون وکئ شرنګ شرنګ.
پکیر صاحب، سړی مې د کور سودا پوره نه راوړي. کله آلوګان راوړي، ټماټر نوي، کله باتنګړ راوړي، ټیپر نوي، مې جاوا ته کته جاوا؟
خورکه زما خپل دغه حال دی. پخوا چې به کسټمر راغلو دم شم به مې پرې وکړلو، زر دوه زره روپۍ به یې راکولې. هغه ورځ یو کس پنځه زره روپۍ راکړلې، نه یې بالا ونیو چې فقیر ته پنځه زره روپۍ ورکولی شي او د ډیم په چنده کې پیسې نشي اچولی. ستا سړی نه دی ملامت که یې ټول شیونه راوړل نه یې بی نیسي، او که یې نه راوړل ستا په شان دی بی نیسي. نن سبا دیب ښه دی نیب. توبه 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 خورکه توبه.
و ما پکیره ترات وکره و دعا چه دا ده گیس می ترمی لرکر رارزی، ده بجلی می ترمی بند او زرگای می پکر رارزی.
انو بیا را واخله کچکول او نیسا زما لاز، نه به میټر وي او نه به د میټر غم. ګرځه د فکرانو سره او روټۍ خوره د چرګانو سره.
اے پکیرا، وام ته خو وکه یوه دعا چې دا بنه مې مړه سي او سړی مې ماته را ایله سي.
چه جواب؟